وخت ماسپخین دوه بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم. په دغه خبرونه کې لمړی دا وری چې ولې د افغانستان دوال ورتبه چارواکو، یعنی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د امنیت رئیس پرون استعفا ورکړه. د سره له مشکلاتو د سولې په مشورتي جرګې کې د خلکو استازي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي، ډیر د سولې مشورتي جرګې ته په مثبت نظر ګوري. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې اجمل تورمان او نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې شی بمخ کې د پولیسو دروزنیز مرکز مخې ته یو ځان وژونکی بریچ شوې ده. ولسمشر کرزی په نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ، او په بهرنۍ خبرونو کې واورئ چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن نن د مصر له ولسمشر حسن مبارک سره وکتل. بشپړ خبرونه واورئ. د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې شیبه مخکې د پولیسو دروزنیز مرکز مخې ته یو ځان وژونکی بریچ شوې ده. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ مرستیال محمد شاه فاروقی ازادۍ رادیو ته ویلي، درې ځان وژونکو چې غوښتل د پولیسو روزنیز مرکز ته ننوځي، یو یې په ځان وژونکي بد بریالی شوی او پاتې نورې وژل شوي دي. په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، او مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. ویل شوي چې د پیښې ځای د بهرنیو ځواکونو لخوا کلابند شوی دی. ولسمشر کرزی په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ. په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان له جمهوري ریاست څخه خبر شوې دراغلي چې ولسمشر کرزی به د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د پیدا کولو د کانفرنس په څنډه کې د ترکیې له ولسمشر او لومړي وزیر سره هم وګوري. د سیکا په کانفرنس کې به د امنیت، اتمي وسلې څخه د استفادې د مخنیوي او له انرژۍ څخه د سوله ییزې ګټې اخیستنې په اړه خبرې وشي. دغه شان ویل شوي چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران به هم په یوې جلا غونډه کې د همکارۍ په پیاوړتیا خبرې وکړي. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی، د افغان دولت پر مخالفانو غږ کړی چې د خبریالانو کار ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان دې هم خوشی کړي. د دغه ټولنې یو پلاوی چې په افغانستان کې دی او دغه هیواد له چارواکو او خبریالانو سره یې لیدلی دی، وایي چې په کار ده په دغه هیواد کې د خبریالانو له کار څخه ملاتړ وشي، او دغه شان د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړو ته چې د بندیانو خوشی کول هم پکې شامل دي درناوی وشي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې دوه فرانسوي خبریالان یرغمل شوي، او له تیر یو کال راهیسې 15 افغان او بهرنی خبریالان تختول شوی دی. د پکتیا ولایت په ګومله ولسوالۍ کې د یو ماین د شنډولو پر مهال د پولیسو او مخالفینو ترمنځ په نښته کې دوه طالب وژل شوي او یو شمېر وسله او مهمات ترلاسه شوي دي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه خبر شوی راغلی چې پولیسو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ماینونه، 14 مزایله او شپږ سرګلولې لغمان، میدان وردګو، سرپل او کندهار ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې دولت دوه کسه مخالفین تیره ورځ په زابل کې د ماین ایښودلو پر مهال وژل شوي دي. او په کابل کې سره افغان د ټولنې راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر پر وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 55 افغانۍ او 50 پوله، یو سلنګ پاوند شپږ شپېته افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومنه 43 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1548 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه، او سم بهرنۍ خبرونه او نوریاس نوري.
د ایران لانجمن اټومي پروګرام بنن په ویانا کې ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د هغې غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري چې یو اونۍ دوام کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د اجرایه بورډ 15 غړي په داسې حال کې غونډه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د یورانیم د غني کولو د نه بندولو په خاطر د څلورم ځل بندیزونو لپاره تیاری نیسي. د ادارې تیر اونۍ په یو راپور کې وویل چې ایران د خپل طبي ریاکټور لپاره تقریبا 6 کیلوګرامه په لوړه کچه غني شوی یورانیم تولید کړی دی، خو لویدیځ اندېښنه لري چې دغه یورانیم د اټومي وسلو په هدف تولید شوی وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا مخکې له ایران غوښتي چې د یورانیم د غني کولو فعالیتونه ودروي. د ویانا په غونډه کې به د غراز په منځني ختیځ کې د اټومي پروګرامونو په اړه په پراخو مسایلو خبرې وشي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي تمه لري چې ایران به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نویو بندیزونو تر لګول کېدو وروسته ښایي د فشارونو د منحرفولو لپاره ځینې اقدامات وکړي. کلینټن وویل د ایران رهبرانو په پرله پسې ډول هڅه کړې چې د حساب ورکولو مخاونسي، اوس نو امریکا په کلکه غواړي د ملګرو ملتونو لخوا پر دې هیواد سخت بندیزونه ولګول شي. نوموړي زیاته کړه، تهران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې او له شک پرته د اټومي وسلو تولید ته مټې رانغاړلې. دا هغه تورونه دي چې تهران رد کړې دي. د ایران سره میاشتوایي پریکړه کړې چې پر غزې د اسرائیلو د لګول شوي محاصرې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې روانونی په مرستو بار دوه کښتۍ غزې ته ولیږي. د ایران د سرې میاشتې د ادارې د نړیوالو چارو مسؤول عبدالرؤف ادیب زاده د ایران دولتي آژانس ته وویل چې د ادارې له رضاکارانو غوښتي چې د مرستندویو کارکوونکو په توګه له دغو کښتیو سره یو ځای شي. د ایران یوه خبري آژانس پرون راپور ورکړ چې د ایران د سپاه پاسدارانو انقلاب ځواک تیاری ښودلی چې غزې ته د مرستو پر بیړۍ د اسرائیل د تیرې اونۍ له حملې وروسته غزې ته د مرستو د کښتیو بدرګه وکړي. آسیایي مشران په استانبول کې د هغه سرمشریزې د مخه راټول شوي چې هدف یې په دې لویه وچه کې د امنیت ټینګښت دی. د سیکا په نامه د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د رامنځته کېدو دا کانفرانس چې شل غړي لري د 1990 لسیزې په وروستیو کې رامنځته شوی دی. تمه ده چې د افغانستان او ایران د ولسمشرانو او د روسیې د صدراعظم په شمول به لږ تر لږه د اتو هیوادونو مشران په دې سرمشریزه کې چې د سې شنبې په ورځ پیلېږي برخه واخلي. ترکیه به چې د سیکا ریاست یې له قزاقستان څخه ترلاسه کړی هڅه وکړي چې غزې ته د مرستو پر بیړۍ او د اسرائیل حمله چپ کې نه تنه وژل شول وغندي. اسرائیل بچ د سیکا غړی دی په دې سرمشریزه کې ګډون و نه کړي. د سیکا له سرمشریزه د مخه نن د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن نن د مصر له ولسمشر حسن مبارک سره وکتل. بایدن چې پرون د مصر د سره سمندرګي په غاړه د شرم الشیخ ښار ته رسیدلی ورسره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ پرسونل او د ملي امنیت چارواکي ملګرتیا کوي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې تېره اونۍ اسرائیل غزې ته د مرستو پر کښتیو د برید په ترڅ کې فلسطیني پلوه نه تنه فعالان ووژل. مصر چې یو وخت د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ اساسي منځګړی و په وروستیو کې دغه رول کمزوری شوی ښکاري، خو له دې سره سره دا هېواد تر اوسه په سیمه کې د امریکا مهم متحد پاتې دی. د یو بل خبر له مخې د اسرائیلو سمندري غزمې نن لږ تر لږه څلورو مشکوک فلسطیني وسلوال د غزې په سواحلو کې وژلي دي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان ادعا وکړه چې دا کسان د یوې ترورستي حملې د ترسره کولو لپاره پر لاره وو. د حماس امنیتي سرچینو تایید کړي چې د څلورو فلسطینیانو مړی یې موندلي، خو ویلي دي چې د دوی 15 تن لا درکه دی او ګمان کېږي چې وژل شوی به وي. تیزو توپانونو د امریکا په مرکزی ایالتونو کې 2 کسان مړه کړي دي. توپانونو په اوهایو ایالت کې ځینې ودانۍ ونړولې چې د پولیسو چارواکو دغه ودانۍ د جګړې د زون په نامه نومولې وې. بلوري ته د میچیګان ایالت په جنوب ختیځ کې تیزو بادونو او د توپان څپې د اټومي انرژي د ودانۍ ځینې برخې ونړولې چې د لنډې مودې لپاره برېښنا قطع کړه. راپورونه وایي په الینویز، میچیګان او انډیانا کې دغو توپانونو ډېر زیانونه اړولې دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دو بجې او 2 دقیقې دی د ازادي رادیو ده. د خبرونه په سر کې د اوري چې څه شي سبب شول چې د افغانستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي استعفا ورکړي یا استعفا ته مجبور شي. سره له مشکلاتو د سولې په مشورتي جرګې کې د خلکو استازي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي د جرګې ته په مثبت نظر ګوري.
د ولسونو د غوښتنو سره په تمامه معنا موږ ته د جرګې فیصلې او د خلکو ناستې په برابر ښکاري.
آسیایي مشران په استانبول کې راټول شوي او هدف یې په دې لویه وچه کې د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر هم په دغې غونډې کې ګډون کړی او د ازادي راډیو د پروګرامونو ځانګړې لړۍ د خشونت میراث لومړۍ برخه او 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو. په دې مسلې هم د نن په افغانستان او هم له هیواده د باندې تبصرې کیږي چې څه شي سبب شول چې د افغانستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي استعفا ورکړي یا استعفا ته مجبور شي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د امنیت مشر امرالله صالح د خپل استعفا خبر ورکړ. امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د دوو مهمو امنیتي چارواکو د استعفا د عواملو په باب په یوې لیکنې کې ویلي دي چې ښاغلی اتمر او امرالله صالح ممکن په دې خاطر استعفا مجبور کړی شوی وی چې دوی له طالبانو سره د ولسمشر کرزی د سولې د حل زلو په لار کې خندونه جوړول. د دې مقالې غټکی اسمت سروان راوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په نننۍ غونډه کې لیکلي چې ولسمشر کرزی د یکشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس امرالله صالح استعفا ته مجبور کړل او د نابرابره اقدام د امریکا دوه کلیدي متحدان چې په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې ورسره تړلې دي له صحنې لیري کړل. د ورسپانې په نظر د ښاغلیو اتمر او صالح لیري کول به شایي د واشنگتن او کرزی ترمنځ له مخکې څخه متزلزله اړیکې یو وار بیا خړپړې کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جیف موریل د دوه افغان چارواکو د استعفا د خبر له خپرېدو سمدستي وروسته وویل دوی د دواړو د خدمتونو ستاینه او قدر کوي. موریل زیاته کړه چې اتمر له هغو وزیرانو ځنې و چې د دوی سترګې وراوښتې. د واشنگتن پوسټ په نظر اتمر ته په خپل وزارت کې د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر امریکایي چارواکي په درنه سترګه ګوري. دا وزارت تر د مخکې په فساد کې ډوب و. د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس د سولې له ملي مشورتي جرګې وروسته استعفا وکړه چې په خپل پریکړه لیک کې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ وکړ. د واشنگتن پوسټ په نظر په اصولو کې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د حکومت له خبرو سره موافقه ده، خو په عمل کې له احتیاط کار اخلي. د ورسپانې په نظر داسې ښکاري چې د دواړو افغان چارواکو استعفاوې د سولې له خبرو سره ارتباط ولري. یوه جکپوري امریکایي پوځي مقام چې له اتمر سره له نږدې همکار پاتې شوی وایي اتمر او کرزي په وروستیو میاشتو کې د پخلاینې د هلو ځلو پر سر په خپل منځ کې شخړه کړې وه. دغه امریکایي مقام همداراز وویل اتمر په پولیسو او اردو کې د طالبانو له شاملولو سره مخالفت کاوه. د دانشوی منلی او کرشتیا وایم موږ هم له اتمر سره موافق وو. د واشنگتن پوسټ راپور له مخې د اتمر نوم د تیر کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د یو مهم کاندید په توګه زمزمه کېده او داسې باور کېږي چې هغه سیاست ته زیاته لیوالتیا لري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې امرالله صالح له سی آی ای سره له ډېر پخوا راهیسې نږدې اړیکې لري. د دوی اړیکې د نویمې لسیزې د کورنیو جګړو وخت ته رسیږي. یو پخوانی امریکایي استخباراتي مقام وویل ممکن صالح له کرزي سره د ځینو طالب بندیانو د خلاصون پر سر اختلاف درلود. دغه امریکایي مقام وویل د طالبانو له خوشي کولو سره د صالح اختلاف لورای وو او هغه په دې برخه کې ډیر سخت او جدي وو. د سی آی ای دغه پخوانی مقام د افغانستان د ملي امنیت له ریاست د صالح لري کېدل یو گزار بولي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون واشنگتن پوسټ ویلي چې صالح له طالبانو سره د پخلاینې په لار کې یو خنډ وو. د وویل استخبارات د پخلاینې په هلوڅلو کې ډېر مهم رول لري او صالح د دې مسؤلیت لپاره مناسب کس نه و.
د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې په دې موضوع نور مطالب هم خبرو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو.
آسیایی مشران په استانبول کې د هغې سرمشریزه د مخه راټول شوی دی چې هدف یې په دې لوی وچه کې د امنیت ټینګښت دی. د سیکا په نامه د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د رامنځته کېدو دا کانفرنس چې شل غړي لري د 1999 لسیزې په وروستیو کې رامنځته شوی دی. تمه ده چې د افغانستان او ایران د ولسمشرانو او د روسیې د صدر اعظم په شمول به لږ تر لږه د اتو هیوادونو مشران په دې سرمشریزه کې چې سبا ته پیلېږي برخه واخلي. افغان ولسمشر هم د ترکیې په لور د دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره روان شوی دی. د سیکا ریاست اوس ترکیه کوي، تر دې دمخه قزاقستان د سیکا ریاست په غاړه درلوده. د دې کانفرنس په حاشیه کې به د ترکیې په کوربتوب د پاکستان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه هم جوړه شي. په دې اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبریال زکی غیاسی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویند احمد ظاهر فقیری سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته د یوې غونډې لپاره تللی دی. دغه غونډې په اړه که موږ ته ووایي چې کومه غونډه ده، کوم کسان پکې ګډون لري؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر جلال الدماب ډاکټر زلمی رسول یو مهمه نشست د سیکا کې چې متقابل همکاري کنفرانس او په آسیا کې د اعتمادسازي مسله ده او مهمه تیکې امنیتي او اقتصادي همکاري او پیاوړتیا ده، ترکیې ته تللی ده. چې دا نشست استانبول کې دایر کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه نشست کې به یو ډېر مهمه او مفصله وینا به وکړي چې دغه مهمه تیکې دغه وینا به د سیمې هیوادونو جدي همکاري او د تروریزم د ترخګریو پر ضد جلبول دي. دا کانفرنس مهمه تیکې اقتصادي او امنیتي اتسې پیاوړتیا ده چې باید چې افغانستان د یو مستقیم قرباني په عنوان تلاش کوي چې د ډیپلوماتیک مؤثرو ابزارو په استفاده تلاش کوي چې د سیمې هیوادونو توجه د ترخګریو پر ضد لا هم پیاوړی کړي، لا هم مؤثر
کړي. ویل کې چې په دغه کانفرنس کې په شید د کانفرنس کې به د افغانستان، د پاکستان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیران هم سره وګوري. کدی هغه د اجنډا په اړه معلومات راکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی یو میکانیزم شته چې یو د رخص نشست په دوامدار توګه دایر کیږي چې د افغانستان، ترکیې او پاکستان په ګډون دي. او دا ځل په دغه د سیکا کانفرنس په شکی د رخص نشست مجلس جوړیږي چې دغه مهم ټکی د سیمې اقتصادي او امنیتی پیاوړتیا ده او د تروریزم په اړه مؤثره او قاطع مبارزه.
تر دې مخکې هم د درې وړ هیوادونو مشرانو هم اثر لیدلی وو، او تاسو څه فکر کوئ چې تر ډیره د افغانستان پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه والي کې هم خبرې شوې دي؟ آیا د ترکیې رول په دغه خبرو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې کوم مثبت اغېز کړی دی کنه؟
ترکیه یو ډېر مهم هیواد ده چې افغانستان او پاکستان سره ډېر نږدې رابطه لري. زموږ رابطه د پاکستان اسلامي جمهوري سره ډېر شدي او لا هم پیاوړی کېږي. اوس ټول هیوادونه د مسالې ته ځیر شوی دی چې باید په تروریزم سره په ټول ابعاد کې باید مبارزه وشي. د تمویل منابع، د پرورش منابع او د مالي منابعو پر ضد باید مبارزه وشي چې اصلا دې منابع د افغانستان په بهر کې وجود لري. باید دې سره مبارزه وشي، په قاطع توګه مبارزه وشي. تروریزم مرض نه مني، تروریزم د سیمې او د ټول نړۍ صلح، سعادت او سوکالۍ ته یو ډېر غټ تهدید.
تاسو د افغانستان په اړه د سیمایز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د ترکیې رول څنګه ارزوئ؟
ترکیه یو ډېر مهم هیواد دی چې په سیمه کې یو ډېر مهم موقف لري، هم د سیاسي او هم د فرهنګي ارزښتونو په حساب. او افغانستان سره د ترکیې روابط ډېر عالي دي، د پاکستان سره د ترکیې روابط ډېر عالي دي. په ټول سیمه کې ترکیه یو مهم رول لري او موږ په ډېر درناوي دغه هڅې ته ګورو، او زموږ هیله ده چې دا هڅې لا هم پیاوړې شي، لا هم ډېر مهم او اساسي لاسته راوړنه ولري. د
سیکل کانفرنس نه ستاسو هیله څه ده؟
زموږ هڅې په واسطه ده چې د بین المللي او سیمه ییز کانفرنسونو او نشستونو کې موږ خپل لاسته راوړنه ولرو، د خپل ملي منافع پر بنسټ. موږ د ترهګرۍ لومړنی قرباني یو. دا هیواد حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي، حق لري چې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. او زموږ هڅې د افغانستان ولسمشر هڅې او د افغانستان دولت هڅې ده چې افغانستان ته سوله راشي، د ترهګرۍ پر ضد واقعي او جدي مبارزه وشي. د افغانستان د هغه فرصتونه چې د اقتصادي او تجارتي یعنی هغه باید استفاده وشي. افغانستان یو ډېر مهم رول لري د سیمې د اقتصاد په پیاوړتیا او شتلتیا کې، چې کولی شي چې جنوبي آسیا، شرقي میانه او شرق دور سره او شرقي میانه سره یو ځای کې. دا یو ډېر مهم فرصت دی چې افغانستان لري، باید دغه سره استفاده وشي.
افغان ولسمشر حامد کرزی به هم د دې کانفرنس کې د ګډون لپاره ولاړ شي.
نن د بهرنیو چارو وزیران نشست او سبا به د ولسمشران نشست.
افغان ولسمشر حمزي د کانفرنس،
د افغانستان ولسمشر جلال ماب محمد کرزی هم په دغه نشست کې به ګډون وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری و البته خبر متر لاسه کرد. تازه خبر چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سیکا په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې په لور روان شوی دی. او سم له هرات څخه ریپورت لرو. په هرات کې چارواکي وایي د برېټانیا ځانګړو ځواکونو پوځي عملیات کړي، یو پاکستاني طالب وژلې او نه تنه نور یې له ځان سره بیولې دي. په لویدیځ زون کې د پولیسو یو مسؤل دغه عملیات خپل سری بللې دي. په بادغیس کې نوی پوزیان د طالبانو پر یو کمین برابر شوی دی چې د مرګ ژوبلې په اړه زدو نقیز ریپورتونه ورکول کیږي. د شرف الدین ستانکزی ریپورت پر همدې مسلې دی.
هغه عملیات چې رواني ونی د شنبه په ورځ د هرات ښار بابا جی سیمه کې د برتانی ځنګړو ځواکونو لخوا ترسره شو. هرات کې د والی ویان نقیب الله اروین هراتی باستان په نومې محلي رسنۍ سره په خبرو کې بریالي وبلل. زیاته کړې د فیض احمد په نومې یو پاکستانی طالب پکې مړ، نه تنه طالبان چې دغه په وینا هلمند کې د طالبانو ولایتي مشر پکې شامل ده ژوندي ځان سره بولې دي. خو په غرب زون کې د پولیسو صاحب زون قومندان جنرال اکرام الدین یاور نه یوازې دا چې دغه جزئیات له خپل لوري تایید نه کړه، بلکې د عملیات په ډول ځکه نیوکه وکړه چې د دوی ځواکونو سره د هغه په وینا همغږي نه وشوي.
دا کمانډان دا اوس سره مو خبرو کړم چې د جزئیات کارونه راپور مو څور کا او چې مو څنګه تر اوسه پورې خبر نه ور کړی. دوی سره خو لاس لپاره خپل سره دیولې دا مو نه پوهېږم چې الا څه دا کوم څه نیولې دا کنه. دا خپل سر راغلی دی دلته بابا دی په منطقه کې. دوی خپل دا نفر ما سره کړی دا د حولی دا نفر استلی دا یو نفر چې مقاومت کړی و او استلی دا بس.
دغه راپور تر بشپړې دوه وسلواله طالبانو کوم پلوی دي دغه عملیات په اړوند ازادي رادیو ته څرګندونه نه دي کړې، مګر د هرات گاون بادغیس مقر ولسوالۍ مربوط سنگیات سیمه کې د ولایتي بیا رغونې ټیم اسپانیایي ځواکونو یو موټری زکاروان باندې د برید او دوه عسکرو د مړینې دوه نورو د ټپ کېدو حال په ټلیفون سره ازادي رادیو ته ورکړ. بادغیس کې د افغان دولت محلي چارواکو جګړه تایید کړه، مګر جزئیات څخه به خبري وښوده. ولایتی بیا رغونی تیم کې د اسپانیا د فوزي او مامور چې د وظیفې وصولو په بنای نوم او غږ خبرولو څخه ډډه وکړه وویل پیښې د یکشنبې غرمه رامنځته شوه ځواکونو یې د طالبانو کمی په اسانۍ سره مات خو جګړه کې د هغه په وینا د اسپانیا دوه سرتیري ټپیان شوه د په جګړه کې د وسله والو طالبانو لور ته د مرګ ژوبلې حال څخه بی خبری وښوده
د امریکا د دفاع وزیر رابرت گیتس پروند آذربایجان له ولسمشر سره پکتنی کی افغانستان ته د لوجستیکی اکمالاتو او امریکایی سرتیرو د لیکدولو په چاره کې د دې هیواد د مرستي غوښتنه وکړه. آذربایجان په هغه سیمه کې موقعیت لري چې افغانستان ته د امریکا د لوجستیکی اکمالاتو د رسولو لپاره د پاکستان د لارې د بدیل په توګه پیژندل کیږي. په منځنۍ آسیا کې د امریکا د لوجستیکی اکمالاتو د رسولو تر ټولو لوی اډه په ترکمنستان کې د مناس هوایی اډه د چې پورستویو څو کلونو کې یو لړستونز پکې رامنځته شوې دي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ریپورت لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
په 2001 کال کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځي عملیاتو له پیل وروسته زرګونه پروازونه د آذربایجان له هوایي قلمرو افغانستان ته ولاړل او په دې ترڅ کې یوازې تیر کال 3000 امریکایي او د ناتو سرتیري له دې لارې افغانستان ته استول شوې دي. آذربایجان افغانستان ته د لوجستیکي اکمالاتو د استولو په هغه حلقه کې شامل هیواد دی چې د پاکستان د اکمالاتي لارې د بدیل په توګه کار ترې اخیستل کیږي او له همدې هیواد د ټولو جنگي وسایلو او امکاناتو څلرمه برخه افغانستان ته ځي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف شکایت کوي چې واشنگټن د دې هیواد ته لازمه پاملرنه نه کوي او امریکایي مقاماتو له ارمنستان سره د دې هیواد د ارضي لانجې د حل په برخه کې کم اقدامات کړي دي. علیوف همدارس د بشري حقوقو د مطبوعاتو د ازادۍ او انتخاباتو په برخو کې تل د سپینې ماڼۍ له انتقادونو سره مخامخ شوی. د امریکا دفاع وزیر له علیوف سره په سنگاپور کې په یو دفاعي غونډه کې له ګډون وروسته په مرکز باکو کې کتنه وکړه. ګیټس د دې کتنې په اړه وویل په باکو کې د توقف هدف ولسمشر الهام علیوف ته ډاډ ورکول دي چې امریکا له سره کوم ستونزې نه لري. ګیټس وویل علیوف ته دا اطمینان چې د هیواد ډیر مهم رول لري اهمیت لري. ګیټس د آذربایجان ولسمشر ته د ولسمشر باراک اوباما لخوا یو لیک هم وسپاره او وی ویل چې په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د لوړې مرتبه مشرانو کتنې په پام کې دي. افغانستان ته د لوجستیکي اکمالاتو د رسولو په برخه کې ستونزې له قرغیزستان سره چې د اکمالاتو تر ټولو لوی اډه پکې درامهسته شوې روسه د پخوانی شوروي اتحاد له نورو جمهوریتونو سره معاملې هم پکې راغلي او له بلې خوا له روسیې سره همکاري هم کله ناکله ستونزمنه وه. د امریکا دفاع وزیر یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا ترانزیتي لاره د افغانستان د جګړې د اکمالاتو تر ټولو ارزانه او اغیزمنه لاره ده. د آذربایجان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې امریکا په ضروري حالاتو کې غیر دیموکراتیکو اقداماتو ته نه ګوري. وی ویل که د دې هیوادونو له مشرانو څخه پوښتنه وشي نو به وایي چې دوی هیڅ کوم غلط اقدام نه دی کړی. له ستراتیژیک پلوه آذربایجان چې د روسیې او ایران ترمنځ موقعیت لري د لویدیز لپاره ځانګړی اهمیت لري. دا هیواد د روسیې د انرژۍ پر سرچینو د لویدیز د اتکا ځای ډکولی شي او د امریکا په وړاندې په سیمه کې د روسیې په سیالۍ کې هم خاص اهمیت لري. لویدیز په افغانستان کې د مرستې له موضوع پرته هم له دې هیواد سره تاوده اړیکې ټینګ کړي ځکه چې د تیلو او ګاز پریمانه ذخیرې لري او د انرژۍ دا سرچینې د هغه پایپلاین له لارې صادروي چې له روسیې او ایران څخه نه تیریږي. روسیه هم له آذربایجان سره ښه اړیکې غواړي او په دې ترڅ کې پروسه کال له دې هیواد سره په کال کې د 1500 میلیونه مکعب ګاز د اخیستو تړون لاسلیک کړ.
د سولې د ملي مشورتي جرګې هغه ګډونوال چې خپل ولایتونه تستانه شوی وایي د سولې ملي مشورتي جرګې لستونزو سره سره د سولې مشورتي جرګه لستونزو سره سره ډیره ګټوره و. دوی وایي لمړنۍ ګټه همدا ده چې د جرګې د مسلې له عمله یا د جرګې له کابله دوه چارواکو استعفا ورکړه. د جرګې تیره چهارشنبه پیل شوه او د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. د ازادي راډیو خبریال د وی مرکې په سر کې له قومي مشر حاجي سید عزیز زهیر څخه د دې جرګې د اغیزو په اړه په ننګرهار کې پوښتنه کړې ده. ویل دي چې کومه غوښتنه یا کومه خبره د دوی له غوښتنو او هیلو سره برابر وه.
د ولسونو د غوښتنو سره په تمام معنا موږ ته د جرګې فیصلې او د خلکو ناستې برابر ښکاري او په دې جرګه کې ډېرې قوي او قیمتي خبرې وشوې چې په رښتیا سره هغې کې د دې ملت د رغېدو او د جوړېدو خبرې وي او د افغانستان دپاره او د افغانستان د ملت دپاره ډېرې د ښه مستقبل او د ښه امید لرونکې فیصلې پکې وشوې. موږ د جرګې د فیصلو نه ډېر راځي.
اوس چې تاسې بېرته راستانه شوئ نو د جرګې په پرېکړو کې داسې هم څه شته دی چې دغه غړي چې پولیسی متتللی دی دوی به هلته عملا د وسلوالو مخالفینو د راګرځولو او سولې ته د کینولو دپاره هڅې کوي کوي په کوم میکانیزم؟
دا به د جرګې هغه حیاتي رهبري بیا کوي. دې کې به تصمیمونه نیسي د هر ولایت په اندازه باندې چې هلته ډېر جنګونه ډېرې بدم نه دي یا لږ جنګونه لږې بدم نه دي یا بالکل کم نشته دی د هغې مطابق به رهبري شورا فیصله کوي او بیا به ولایاتو ته وظیفې ورکوي د جرګې غړو ته او یا د هغه خلک چې د جرګې نه پاتې دي او پولیس کې متنفس خلک دي باروسوخه خلک دي نو هغوی نه به په دې کې استفاده کیږي. د جرګې د غړو یعنی هغه محدودیت نه دی قید شوی چې خامخا به همدا خلک وي که د نورو سپینګیرو نه هم په دې کې استفاده کیږي. د رهبري شورا به په دې کې تصمیمونه نیسي او مربوطه ولایاتو ته به حیاتونه استخداموي. البته دا د سولې ملي مشورتي جرګه وه چې د سولې دپاره به دی لارې پرانیزي او د هغه لارې پرانیستو دپاره چې کوم مناسب او ضروري اقدامات وو هغه ټول وشو لکه د تور لیست نه د خلکو ایستل د افغانانو او همداسي د بندیانو چې بې مجبه او بې جرمه بندیان دي د هغې خلاصون او نورې داسې خبرې چې په هغې باندې د دې ملت رغون کیږي او سوله پې منځته راځي او د دې ملک د بقا او د سلامتیا سبب کیږي په هغسې خبرو باندې فیصلې وشوي. البته دا د مشورې خبرې دي دا د مصالحې هغه خبرې نه دي چې اوس دستي مدایان سره مخامخ شي او بیا د سولې دپاره اقدامات وکړي.
ما هم همدا خبره کول حاجي صاحب چې مدایان یا وسلوال مخالفین چې لیدل کیږي دوی د سولې د جرګې په ورځ باندې هم چاودنې وکړلې او جګړه وکړه د جرګې په عملي توګه باندې رات کړه او دوی سولې ته کېنول لاستونزمن شول. نو آیا تاسو فکر کوئ چې وسلوال مخالفین سولې ته کېني د دغه سې جرګو د پریکړو له مخې؟
صحیح ده چې د سولې خبرې به هغوی په جنگ او په ډزو باندې جواب کړي خو دا معلومه نه ده چې دا افغانان دي او که دا بل څوک دي. دا استخباراتي سازمانونه دي چې افغانستان کې سوله او امنیت نشي کته دا مخالفین او همسایگان دي او کلیشته افغانان دي. زه باور لرم چې په دې کې به د افغانانو ډېره کمه ونډه یو هغه به مغه خلک چې هغه د سولې په اهمیت نه پوهېږي. اوس تاسو د جرګې د ګټو یو مثال څه تاسو ته وایم چې په افغانستان کې اوس وزیر صاحب داخله او رئیس د امنیت ملي استعفاګانې وکړي دا یو ښه دود دی دا یو ښه سنت دی چې په دې ملک کې رواج شي. د جاپان صدراعظم مستعفي شو په یواز باندې بل څوک راغی هغه به خپل خدمات وړاندې کړي خپل ملت ته. همداسې به دلته ډېر خلک شته دی قحط رجال نه دی نور خلک به توظیف شي په دې پوستونو باندې او خپل خدمات به وړاندې کړي. نو د سولې د جرګې فواید او ګټې او خیر د ملت دپاره دا ډېر مثمر ګڼم او ډېره د خیر خبرې ګڼم.
په ننګرهار کې قومي مشر حاجي سید عزیز زهیر و. بلخوا د جرمني خبري آژانس په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه په یوې مقالې کې لیکلي دي چې د سولې دا جرګه د هغو کسانو لپاره چې د جرګې د ناکامۍ فکرونه یې کول ښه سبق و. فرشته جلال زئی او په دې اړه معلومات.
د سولې ملي مشورتي جرګې له ټولو مخالفینو په مستقیم ډول له القاعده سره د روابطو د پرې کولو غوښتنه وکړه. د افغانستان په لانجه کې له داخلو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د افغانانو له بمبارولو توقیف او ځورولو لاس واخلي او د طالبانو د رهبرانو نومونه د ملګرو ملتو له تور لیست څخه وباسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دواړو خبرو ته په اشاره لیکي چې سره له دې چې جرګه په ګونګه فضا کې پیل شوه خو مثبتې پایلې درلودې. د جرګې برخوالو ویل چې که حکومت د دوی غوښتنې پر ځای کړي نو افغانستان به د سولې وې لارې ته برابر سي. په جرګه کې د کندهار استازي حاجي بسم الله خان ورځپاڼې ته ویلي چې د جرګې نتایج مثبت وو او د سولې پیغام راوړی سي. د ویلي موږ هغه ټکي د جرګې اجنډا ته ورشامل کړل چې د مخالفینو په ګټه دي نو له همدې امله توقع لرو چې هغوی هم مذاکرو ته تیار سي. نیویارک ټایمز د یوش مر غربي مقامات په حواله لیکي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړه لیک له مخالفینو سره د سولې لپاره په دننه او بهر کې د جمهور رئیس حامد کرزي موقف پیوړی کوي. دا هم امکان لري چې جمهور رئیس په برخه کې لا په پراخ ګام شېږدي خو سولې ته رسیدو په برخه کې لا هم اوږد مزل مخ کې دی. د امریکا متحده ایالاتو د جرګې د پریکړو هرکلی کړی خو افغانستان ته د زرهاو عسکرو د استولو پروسه لا هم ادامه لري. واشنگتن پوسټ ورسپارندې کې چې د سولې جرګې له مخالفانو سره د سولې لپاره د جمهور رئیس د پلانونو ملاتړ وکړ خو د مذاکرو لپاره کوم ستراتیژي نه ده برابره کړې. په جرګه کې انتصابي استازو له جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې له تور لیست څخه د طالبانو د رهبرانو د نومونو د لیکولو او په امریکایي توقیف ځایونو کې د هغوی د بندیانو د خلاصولو لپاره هڅې وکړي. دوی هم درز د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو غوښتنه کړې چې د ملکي تلفاتو مخنیوي وکړي. خو د دې جرګې یو شمېر مسؤلانو ویلي چې دا جرګه یو پیل وو او سولې ته د رسیدو لپاره لا اوږد مزل په مخ کې دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې وستوال طالبان چې د جمهور رئیس کرزي حکومت د پردویو د لاس آله ګڼي جرګه محکوموي او په اوله ورځ پر جرګې حمله وکړه. ورسپاڼه د جرګې د رئیس برهان الدین رباني په حواله لیکي چې د سولې لپاره مبارزه لا نه ده ختمه. ورسپاڼه زیاتوي د جرګې د یو شمېر برخوالو په شمول زیات شمېر افغانانو په جرګه انتقادونه کړي او بې نتیجې بللې.
دونی می بجیدی نوری اس نوری د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډی زراوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ. د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې د پولیسو د روزنیز مرکز مخې ته یو ځن وژن کې حمله شوې. د مرګ ژوب لپاره تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د بې سرحده خبر اعلانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی د افغان دولت پر مخالفانو غږ کړی چې د خبر اعلانو کار ته درناوی وکړي او نیول شوي خبر اعلان دې خوشې کړي. د ایران لانجمن اټومي پروګرام نن په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د هغې غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري چې یوه اونۍ دوام کوي. د ایران سره میاشت وایي پرېکړه کړې چې پر غزې د اسرایلو د لګول شوي محاصرې د پای ته رسېدو د هڅو ترس کې روانونه پر مرستو بار دوه کشته غزي ته ولېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرائیل غزي ته د مرستې پر بیړیو د حمله په اړه نړیواله څېړنه ردوي نو د پښتنې ځای نه پیدا کیږي چې له اسرائیل سره اړیکه بیرته عادي شي. اسیایي مشران په استانبول کې د هغې سرمشریزې د مخه راټول شوي چې هدف یې په دې لویه وچه کې د امنیت ټینګښت دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن نن د مصر له ولسمشر حسن مبارک سره وکتل او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ایل نن د هیواد پارلمان په یوې غیر عادي غونډه کې برخه واخیسته.
خبرونه کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ لرو خو تر هغې د مخه د خشونت په اړه د ازادي راډیو د ځانګړي لړۍ لمړی کړی.
د خشونت میراث جوړون کې صالحه اساقزه خالقی.
د خشونت یا زورزیاتی پدیدې ته له ډېر مودې راهیسې د انسانانو پاملرنه جلب شوې ده. که خپل ژوند او شاوخوا ته په دقت سره ځیر شو د انسانانو ځانغوښتنه او عصبانیت د دې باعث شوی چې انسان د خلقت له پیل څخه د خشونت قرباني ګرځي او خشونت د ده په خټه خوی او خصلت کې ځای مومي. په عامه توګه خشونت یوه خاصه انساني پدیده ده. په ټولو انساني ټولنو کې که لویه وي یا کوچنۍ، بډای وي یا ناداره، پرمختللې وي یا وروسته پاتې، موږ له همدې پدیدې سره مخامخ کیږو. خشونت له کورنۍ چاپیریال څخه پیل کیږي. دغه ډول خشونت موږ د ښځو او میړونو، د والدینو او ماشومانو، د ورونو او خویندو، د کورنیو او قوم، د شیخ او مرید، استاد او شاګرد، د ګاونډیانو او حتی له حیواناتو سره د انسانانو په چلند کې وینو. دا ډول خشونت امیزه چلند په کوچنیو اجتماعي ټولنو کې بلاخره د خلکو په تفکر، ذهن او روح کې د یو خاص عامل په توګه ځای نیسي او بلاخره له ټولنې سره د فرد په اړیکو کې یو ډول مشروعیت مومي. له یو انسان څخه پیل شوی خشونت د نورو عکس العملونه راپاروي او کله بیا د یوې لویې ډلې له ټولنیزو او اقتصادي ګټو سره په ټکر کې راځي او هغه خودخواه کسان چې خپل خشونت او زور زیاتی مشروع ګڼي بلاخره د نورو ټولنو او ولسونو پر ضد په خشونت بدلیږي. همدا وجه ده چې دا ډول انسانان د لوی سکندر او یا چنګیز په څیر د ټولې نړۍ د نیولو خوبونه ویني او د وینو ویلې بهوي. یا لکه ګټ تیمر د انسانانو له سرونو څخه منارې جوړوي او یا هم د هتلر په شان د انسانانو د سوځولو کړې جوړوي.
کمپرومیس نوز ist die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.
او د ستالین په څیر چې میلیونونه انسانان د اجباري کارونو د ترسره کولو لپاره سایبیریا ته لیږي او په مرګ محکوموي. په وروسته پاتو ټولنو کې هم چې له اقتصادي بحران او جګړې سره مخامخ وي او مرکزي حکومتونه یې کمزوري وي، ډیر خلک د دغه ډول خشونتونو قرباني کیږي. په تیرو دریو لسیزو کې چې په افغانستان کې د جګړې اور بل و او اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي، د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې د خشونت ګراف ډیر لوړ دی. جګړه، اقتصادي فقر، بیکوري او مهاجرتونه د دې سبب شول چې په افغاني کورنیو کې خشونت زیات شي، او په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو په څیر هغه ډلې چې په ټولنه کې ډیر آسیب پذیره وه تر ډیره حده له دغو خشونتونو څخه متاثره شول. کمزوری مرکزي حکومت چې وی نه شوای کولای په ټول افغانستان کې د قانون حاکمیت ټینګ کړي او په هیواد کې د قدرت پر سر کورنۍ جګړې رامنځته شوې، دا ټول د دې سبب شول چې ځان غوښتونکي ډلې ټول عنعنوي او عقیدتي ارزښتونه تر پښو لاندې کړي او د ولس د بې وسلې ملکي اکثریت پر ضد خپل ډله ییز خشونت تحمیل کړي. لومړی د کمونستانو حکومت خپل ټولو مخالفانو ته د مرتجع خطاب وکړ او هغه یې خپل دښمنان وبلل. وروسته د دغو خلکو د فزیکي نابودۍ په فکر کې شول او په خپلو زندانونو کې په ډیره بېرحمۍ شکنجه کړل او په زرګونو نورې د خپل رژیم په پولیګونونو کې اعدام کړل. د دغه رژیم پر ضد مقاومت په کلونو کې بیا افغانستان د لویو خشونتونو میدان وګرځید. مجاهدینو په هغو سیمو کې چې د دوی په کنټرول کې وو په خپلو زندانونو او د شکنجه کولو په مرکزونو کې د ډیرو انسانانو مدني حقوق په ډیر خشونت سره تر پښو لاندې کړل. د کمونستانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته او کله چې د قدرت پر سر کورنۍ جګړې پیل شوې، بېلابېلو ډلو په ډېره وحشیانه توګه او پرته له دې چې عقیدوي ارزښتونو ته پاملرنه وکړي د غیر انساني خشونتونو نوي شکلونه وازمایل. د خلکو په ککرو یې میخونه وټکول، د ښځو سینې یې غوڅې کړې او یا یې انسانان د حیواناتو په څیر قفسونو ته واچول. د طالبانو رژیم هم د ښځو حقوق په بشپړه توګه تر پښو لاندې کړل او د خلکو د لاسونو او پښو په پرې کولو کې خپل خاص مهارت وښود. د سپورت سټډیومونه یې د اعدام په مرکزونو بدل کړل او په ټول هیواد کې د خشونت لړۍ پراخه کړه. دا چې له دې ټولنیزې ستونزې سره چې زموږ د ټولنې پر رګ رګ کې ځای نیولې ده څه ډول چلند وشي او څه ډول د خشونت ریښې له ټولنې څخه له منځه لاړې شي، دا د ازادۍ راډیو د دې نوې خپرونې یو اصلي هدف دی. دا خپرونه لومړی د خشونت د کلمې په تعریف پیلوو. پر نورو انسانانو هر ډول فزیکي او یا روحي تیری خشونت بلل کیږي. همداشان خشونت د ټولنې د یو غړي له هغه سلوک څخه عبارت دی چې هڅه کوي د فزیکي یا غیر فزیکي زور له لارې خپله غوښتنه پر یو بل کس یا د ټولنې پر یوې ډلې تحمیل کړي. په ساده توګه ویلی شو که احمد وغواړي د زور او جبر له لارې خپله غوښتنه پر محمود تحمیل کړي، نو احمد د محمود پر وړاندې له خشونت څخه کار اخیسته ده. او که احمد محمود ووهي او یا ناسزاوی ورته وکړي، نو احمد د محمود په وړاندې له خشونت او زور زیاتي څخه کار اخیسته ده. یو افغان کارپوه ډاکټر عزیز الدین احمد خشونت داسې تعریفوي:
عملی که باعث اضرار شخص مقابل گردد عبارت از خشونت است، چه فیزیکی باشد، چه روانی باشد و یا چه اشاره‌ای باشد. به طور مثال خشونت فیزیکی عبارت از لتوکوب کردن است. خشونت روانی عبارت است که از اثر خشونت طرف مقابل به وجود میاد و اشاره‌ای مثلا پیشانی ترشی، زشت گفتن، زش تل کردن عبارت از خشونت اشاروی است.
د خشونت یو علت غضب ده. د لغت لمخه د خشونت معنا خشکی او چواله، تندواله او سختی ده. څرنګه چې خشونت د ژوند په ټولو کورنیو، ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې وجود لري، نو دا پدیده په څو ډولونو ویشل شوې ده. تر ټولو مهم ویش د دې پدیدې عمومي ویش ده چې په هغه کې خشونت په فزیکي، روحي، سیاسي یا حکومتي، دینی، مذهبي او جنسیتي خشونت ویشل شوې ده. کله بیا خشونت په مجاز خشونت، قانوني خشونت او دفاعي خشونت هم ویشل کیږي. خشونت کله بیا د هغه د شدت یا کمزورتیا له مخې هم په څو برخو ویشل کیږي. د مثال په توګه کمزوری فزیکی خشونت د وهلو، ټکولو په شکل، او یا دروند خشونت لکه خلک په درو وهل، شکنجه کول او وسلوال خشونت هم ویشل شوی دی. ولې خشونت رامنځته کیږي او د هغه د رامنځته کیدو سبب څه دی؟ ځینې کارپوهان په دې باور دي چې خشونت د انسان په طبیعت کې پروت دی، او دا غریزه به چې د انسان د طبیعت یوه برخه ده، هیڅکله د انسان له ژوند څخه له منځه لاړه نه شي. په دې ډله پوهانو کې توماس هابس، ماکیاویلی، هیګل او فروید شامل دي. دې ډول خشونت ته ذاتي یا فطري خشونت وایي چې ریښه یې د انسان په جینیټیک کې ده. کله بیا خشونت رواني ناروغۍ نښانه هم ده، او یا دا چې د ټولنیزو دلایلو له مخې منځته راځي. ځینې ناروغان چې مغزه یې زیانمن شوي وي یا له رواني ستونزو سره مخامخ وي، په خپل چلند کې له خشونته کار اخلي. دا ډول خشونت اکثرا فزیکي یا لفظي بڼه لري. ډاکټر همت په دې برخه کې وایي
ډېر عوامل لري، لیکن عمده عوامل یې د تاوتریخوالي اول د کورنۍ محیط دی. مثلا په کور کې د هغه مېرمنې او د څښتن ودونه چې جبري صورت نیولی، مثلا په طور د مثال جنې د اتلس کلنه او د یو بوډا سره د دې واده چې دلته دی، چې دغه قانون د کورنۍ دغه سې تاوتریخوالی منځته راولي. او بل خپله د کار محیط دی، یعنی اداره ده. مثلا موږ په افغانستان کې ګورو چې په خپله ادارو کې یو څوک چې دولسم صنف نه شوی او په انګلیسي او په کمپیوټر باندې پوهېږي، د ده معاشونه $500 $600، لیکن هغه متخصص چې سر یې سپین کړی دی او په هغه خپل مسلک کې ډېر وارد دی، د هغه 8000 افغانۍ چې دا هم تاوتریخوالی منځته راولي. او بل مهم عامل په کور کې به خپله دا رواني امراض دي. مثلا اکثره د افغانستان مېرمنې په ژور خفګان یا په ډپریشن باندې اخته دي، نو دلته بل د ده خاون یا د ده خسر یا د ده لیور د دې په مرضی باندې نه پوهېږي، حتی دته وایي توهانې باندې کوي. نو دلته د دې په مرض کې دا جنجال دی، هره ورځ چې په دا په وړو باندې هم بد تاثیرات کوي. او یا موږ او تاسې ګورو چې د دوی د مزاجونو په مرض کې توافق موجود نه دی. مثلا یو دموي مزاج جلی د یو سفرایي مزاج هلک سره واده کړی دی، نو دلته دی چې د دوی په مرض کې همیشه دپاره کورنۍ تاوتریخوالی دی، چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې هم بد تاثیرات کوي.
ټولنیز عوامل هم د خشونت په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. فقر، بیکاري، کورنۍ ستونزې، مایوسي په فردي او ټولنیز ژوند کې له ناکامیو سره مخامخ کېدل، په مخدر موادو عادت کېدل او هغه کسان چې د ماشومتوب په دوران کې ځورول شوي وي، هغه ټولنیز عوامل دي چې د خشونت سبب کېږي. ډاکټر همت په دې اړه وایي
اساسي علت دلته دا دی چې په افغانستان کې همیشه د پاره اکثره فامیلونه د ماشومانو په روان شناسي نه پوهېږي، خصوصا په اطراف کې. هغه ته داسې یو عجیب او غریب فرهنګ دی، پخوانه د زموږ د نیکونو او د هور نیکونو نه پاتې دی چې همیشه باید ماشوم توهین شي. ماشوم نه تنها په کور کې بلکې په مکتب کې هم دا توهینېږي. حال دا چې حدیث د پیغمبر دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د امت نه دی هغه څوک چې په ماشوم ترحم ونه کړي او د سپین ګیرو احترام ونه کړي. لیکن دلته دا دی چې نه، دلته قرآني او احادیث او د آیات په مطابق د ماشومانو سره برخورد کیږي او نه د مدني قانون. موږ او تاسې دلته ګورو حتی دغسې پخوانو نه دا فرهنګ پاتې دی چې ماشوم باید توهین شي.
هغه خشونتونه چې ټولنیز عوامل لري، هغه ته کسبي خشونت هم وایي. هغه کسان چې اجتماعي یا محیطي دلایل د خشونت د رامنځته کېدو سبب بولي، په دې باور دي چې د انسان فکر او سلوک د هغه د محیط او ټولنیزو شرایطو محصول دی چې یو کس په هغه کې ژوند کوي. ژان ژاک روسو، کارل مارکس، او فریدریخ انگلس د هغو دانشمندانو له ډلې څخه دي چې ټولنیز شرایط د انسان د تفکر ټاکونکي بولي. اقتصادي عوامل لکه فقر، لوږه او بیکاري هم د خشونت په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. په ټولنه کې د مساواتو نشتوالی او بې عدالتي هم د خشونت د رامنځته کېدو سبب ګرځي. نور عوامل لکه جغرافیایي، ملي او قومي عوامل هم د خشونت په رامنځته کېدو کې مهم رول لرلی شي او لا یې هم لري. درنو اوریدونکو، په راتلونکي خبرونه کې به د خشونت د میراث او دا چې د ماشومانو پر ضد خشونت څرنګه د هغو په راتلونکي ژوند او د دوی پر شخصیت منفي اثر کوي، دا به د راتلونکي خبرونې په بحث کې وڅېړو.
زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاد وجود رونا.
د پښتو ژبې له تکړه سندرغاړي هارون باچا سره ځانګړې مرکه د جوزا په اتلسمه د ازادۍ رادیو په ادبي مجلې کې مه هېروئ.
او زه خدا د مهال په امریکا کې ژوند کوم، نو هلته مې یو کیسټ تیار کړی دی.
وخت یاد لرئ، سه شنبه د جوزا اتلسمه له اتو تر نهو بجو خپرونې په لړ کې ازادي مجله.
زما په مخ کې دلا سواچول پبل سنما زما په مخ کې دلا سواچول پبل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېژنې چې اعتبار له دوی څخه زب دکړه کوي.
خو خبرې تیری شي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی. قدر من اوریدونکو سلامونه می و منی. د دیونی پنی منړی کې مو دغه مطالب تاسو ته راټول کړی دي چې یو په بل پسې در وورو. لومړی به د خزینه خون کور په خستون زی در تر اوس پړو.
امتیازات خو څه کوي چې تاسو مونږ ژوند تم دغه توجه نکي.
او بیا به هم په زابل کې لوی موظفي ډاکټر سره د خوالې للارې په دغه نام نه ولایت کې د خزو وضعیت تر تر خانه کړو.
په مرکز کې یو څه کلینیکونه او شفاخانې سره خلک لاسرسی ورته لري، خو د زابل د ولایت په ډېر لري پرتیسي.
او د خبرونې په پای کې به هم په تیرونی کې د خزو په باب خبرونه در وورو. یاد شوی مطالب زو شریفه صافی تاسو ته وړاندې کوم. خون کی او پتیرا خزینه خون کی هغه طبقه ده چې د افغانستان په هر راز شرایط او وضعیت کې په ځانونو سخته تیر کړي، خو دغه هیواد د نوی نسل د روزنې لپاره لاس نه دی اخیستی. دوی په میاشتو میاشتو تنخوا نه دی اخیستی، په ورځ ورځو یې لمدل مړی لستونی نه دی تیر کړی، نه یې د سړو پروا کړې او نه د ګرمیو. خو دغه هیواد د بچیانو د روزنې لپاره یې د ښوونځیو دروازې پرانیستې ساتلې دي. په دې منځ کې د خزینه خونکو لپاره شرایط لا سخت وو. دوی د نامنیو له لاسه کړېدلې دي. د کورنیو او چاپیریال راس راس خبرې پر ځان منلې او د دودونو او رواجونو له زولنو سره سره یې خپلو دندو ته دوام ورکړی دی. لا هم د ټولنې دا طبقه نه هوسا شوې او نه پر ځان بسیا شوې ده. د کابل ښار د یوه ښوونځي ښوونکي پریتاج وایي چې موږ په خپل ټول توان د وطن د بچیانو خدمت کوو، خو څوک مو مشکلاتو ته پاملرنه نه کوي.
معلم صاحبان دي چې جامع جوړوي، معلم صاحبان دي چې ډېر د جامع په درد خوري، مګر د معلم صاحبانو ژوند ته هیڅ توجه نشته. بل مقابل نو زمونږ غوښتنه هم د دولت نه ده چې فرزن کوپون باید ولرو. د مجوري نه جوړي پوښتنه موشي. بې کور یو، کور نه لرو، په نوم باندې یو دوه کور یو چاته څومره ډیر دغه دی معلم صاحبان دي. کاغه تقسیم شوی کورونه هم دوی وشمیري. ډېر کم معلمان ته رسېدل تر اوسه پورې خو تیګم نه دی چې چا خپل کور جوړ کړی.
نام نه او لرې ولسوالیو کې د ښوونکو لپاره کار کول یوه بله ستونزه ده چې ګڼې ښوونکي له همدې امله شکایت لري.
د بګرامیو اوسیدونکو یو خون کې هم دا خبره کوي.
ولری ولسوالۍ ته زما ماشومان ته درس ورکوم، جناکو ته امنیت سم نه ده، هم موټر نشته، هم تنخواه باندې ګزاره نه کیږي. وضعیت ښه نه ده، کله مې میړه رسي او کله ځان سره زوی بیایمه، ډېره پیاده سم، موټر نه ده، شیان هم نشته.
خو د افغانستان د معارف وزارت چارواکي ادعا لري چې دوی په تیرو څو کلونو کې د ښوونکو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره ډېر څه کړي دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي هڅه یې کړي چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي، یو شمېر ته یې د کورونو لپاره ځمکې ورکړي، او په دې ټولو چارو کې یې ښځینه ښوونکو ته تر نورو ډېر امتیاز ورکړی دی. د معارف وزارت وایاند آصف ننګ له لا نورو معلوماتو سره.
د معلمینو د علمی کچې د لوړولو لپاره موږ د ښوونکو د ملي مهارتونو قابلیتونو ملي ارزونه په پروګرام په کار کې اچولی ده. تیر کال مو په دې حد کې په حدود د 10,000 ښوونکي ارزیابي کړل، او هغې اکثریت د رتوب او معاشاتو په سیستم کې معادلت سول، چې یو طرف ته د دوی معاش بهتره سو، یعنی د معادلت د رتوب او معاشاتو په سیستم کې د دوی راتګ دا معنی ده چې د دوی معاشونه چې له 3,000 او 4,000 وو هغه له 6,000 نه پیل کیږي او تر 22,000 پورې رسیږي. هر څوک د خپل هغه علمي کچې د خدمت د کلونو او د مسلکي توانمندیو پر رڼا کې د درې شاخصونو پر رڼا کې ځان ته رتبه او قدم ټاکای سي. بله مسله، تیر کال کله چې موږ د ښوونکو د معادلت مسله راپورته کړه او د ارزونې مسله، موږ په استثنایي ډول اوناسو ښوونکو ته ډېر امتیاز ورکو. په دې معنی چې موږ 14 پاس لسانسه او ماستر او دکتور لپاره تنا پروګرام درلو چې ریفورم سي، هم اوناس مو په استثنایی ډول 12 پاس اوناس مو ټول پکې شامل کړل، ذکر مو پکې شامل نکړو، چې دوی یو خاص امتیاز ترلاسه کړي. یعنی په دې سیستم کې نو شپږ زره اوناس ښوونکي موږ په دې سیستم کې 12 پاسي شامل کړی، چې دا د دوی لپاره یو ډیر غټ امتیاز او تاریخي امتیاز. سږ کال 3,000 ښوونکي مګه معادلت کوو د رتوب او معاشاتو په سیستم کې، او ملي ارزونه د قابلیتونو مهارتونو ترینه ترسره کیږي. سکل منګه 24,413 نمرې ځمکه ویشو چې اوناسو ښوونکو ته او مستحق وي هغه ته مو پکې توصیه داده چې ډیر امتیاز ورته ورکړو.
د کتونکو په وینا ښایي د افغانستان ټول خلک په دې وی مسله کې وخلوي چې د ښوونکو د ژوند د شرایطو بدلولو ته باید خاصه پاملرنه وشي، ځکه خو د دغه هیواد حکومت او اړوندو ادارو ته پکار ده چې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د ښوونکو او په تیره بیا د ښځینه ښوونکو د ژوند شرایطو ته پوره پاملرنه وشي. دا ځکه چې که د معلم فکر آرام او راټول نه وي، نو له هغه نه به په کومو سترګو دا تمه کوو چې د دې وطن اولاد ته دې سمه او سالمه روزنه ورکړي. زابل د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی چې ښه او امیدوارونکي خبرونه کم ترې خپریږي. په دغه ولایت کې لکه څنګه چې امنیتي وضع د ډاډوړ نه ده، همداسې پکې د ښځو ژوند له کړاوونو ډک، او په ټولنیزو چارو کې د دوی حضور لکه په وړو کې د مالګې هومره ده. د قلات خار په روغتون کې یوه ډاکټره چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، وایي چې تر همدا 2 کاله مخکې پورې په دغه ولایت کې بیخي ښځینه ډاکټرانې نه وې، خو اوس وضعیت یو څه بدل شوی. دا له خپل کار او د خلکو له چلند راضي ښکاري.
د کوم وخت نه چې زه زابل ولایت ته راغلی یم، د ښځو صحي وضعیت ډېر خراب و، خو ورو ورو د ښځینه ډاکترانو په راتګ سره او نور سي مرکزونو د جوړولو سره د سي خدماتو عرضه کولو په وجه اوس د زابل د ښځو صحي وضعیت بهتره شوی ده، او تقریبا ډېر ښځې خپل تداویو ته مرکزونو ته راځي او صحي کومکونه لاسته راوړي.
د نوموړي له معلوماتو سره سم اوس هم د زابل په ټولو ولسوالیو کې له سره ښځینه ډاکټرانې نشته، او که په دغو سیمو کې کومه میرمن ناروغه شي، نو که په خپله کورنۍ کې منلې وه او یا د چا زړه پرې وسو، غزنی او یا قندهار ته رسوي. نوموړي دولت ته وړاندیز کوي چې د زابل د میرمنو مشکلاتو ته پام وکړي، او په ولسوالیو کې د کلینیکونو د جوړولو ترڅنګ د ښځینه ډاکټرانې هم ورته راولیږي.
زابل دولت په مرکز کې یو څه کلینیکونه او شفاخانې شته او خلک لاسرسی ورته لري، خو د زابل دولت په ډېرې لرې پرتې سیمو کې ولسوالیو کې لا تر اوسه هم فعال مسیحي مرکزونه نشته. ښځینه کارکوونکي عملا موجود نه دي. نورو ولایتو ته ځي، یا قندار ته ځي، یا غزنی ته ځي، یا حتی د وطن نه بهر د خپل تداوی لپاره مراجعه کوي او صحي مرکزونه فعال سي. انشاءالله ځې په خپل وطن کې به تداوی ترلاسه کړي او وضعیت به ښه شي.
د دې معلوماتو سره سم تر دې سربیره په زابل کې له ښځو سره د تاوتریخوالي او خشونت پیښې ډېرې دي. جنکۍ په واړه عمر ودیږي، مېرمنې وهل او رټل کېږي، او د شکایت د اورېدو ځای لا هم نشته. هغه زیاتوي
انانات که ده خلق دیر کم توپی راغله، اکثرا کم خلق چه اقتصاد خکیگی دوام دیرم ویدون دیر سیوی دی، او زه فکر کم چه ده پخزو باندی او ظلم روان ده، او آلتا ده شخشز غکسوک ناوری او اکثرا دیتا توجه نکی، او اکثر شاید دادی چه پا دیر کم بانی و پا دیر کم و مصارف باندی دی مفق کیگی، او ده شخز دپارا او دیر ننگوانه ده زابل پولایت.
د کارپوهانو په وینا د افغانستان دولت او مرستندویو ادارو ته پکار ده چې ناامنه ولایتونو ته تر آرامو ولایتونو ډېره پاملرنه وکړي، او که داسې نشي کولی نو څه نه څه دا خود وکړي چې د دغو ولایتونو مېرمنې دي لکه د زابل هغه لیوي مخې نه هېروي، ځکه چې د زابل په شان ناامنه ولایتونو د مېرمنو د ستونزو اوارولو ته پاملرنه کېدای شي د دغه ولایت د عمومي وزیر له بدلولو سره هم مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم له ودی سره سم د دې وخت را رسیدلې چې په تیره اونۍ کې د ښځو په باب د مهمو خبرونو لنډیز در واورو. د تیریونی په پیل کې د بادغیس ولایت په مرکز قلیناو کې د ایدګا دنجونو د لومړنی ښوونځي نوې ودانۍ پرانستل شوه. دغه ودانۍ د نړیوال بانک په مرسته د 8400 امریکایي ډالرو په لګښت په یو پوړ کې جوړه شوې ده. د بادغیس ولایت د پوهنې ریاست ویندوی سید احمد شاه سادات باختر اژانس ته وویل په دې ودانۍ کې شپږ درسي خونې جوړې شوې دي. د خبر ځای د څرګندولو له مخې د دغه ښوونځي زده کوونکو په خوا تر خیمو لاندې زده کړې کولې. د هنزلی بادخیسی او قلیناو دنجونو د لیسو کتابتونونه او لابراتوارونه د تیرې چهارشنبې په ورځ پرانیستل شول. د بادغیس ولایت د پوهنې رئیس زبیولا جیهون د دغه خبر په تاییدولو سره باختر اژانس ته وویل د دغو لیسو د کتابتونونو او لابراتوارونو لپاره 325,000 افغانۍ بیلې شوي چې د پوهنې وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه ورکړ شوي دي. د دغو دوو پروژو په پرانیستلو سره د کتابتون او لابراتوار له پلوه د دغو لیسو د زده کوونکو ستونزې لرې شوې دي. د تخار، بدخشان او خوندوز د ولایتونو د سوداګرو ښځو د لاسي صنایعو لومړنی نندارتون د تېرې چهارشنبې په ورځ د تخار د والي لخوا د تالقانو په ښار کې پرانیستل شو. د تخار ولایت د سوداګرو ښځو د دفتر مسؤلې شیما عظیمي باختر اژانس ته وویل دغه نندارتون د جی ټي زید موسسې په مالي مرسته جوړ شوی او د غالیو، ټغرو، ګلدوزي، مریګنډلو، حکاکي، زرګري او نورو حرفو په ګډون د ښځو د لاسي صنایعو محصولات پکې د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دې زیاته کړه په دغه ولایت کې په سلګونو ښځې له دې لارې په اقتصادي فعالیتونو بوختې دي او هلې ځلې کېږي چې محصولاتو ته یې بازار وموندل شي. د دې دغه شان نندارتونونو جوړول د سوداګرو ښځو د محصولاتو د بازار موندلو لپاره ارزښتناک بلل. قدرمنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د نیمې نړۍ خبرونه چې تاسو واورېده. تر دې دمه مو له ملتیانه مننه کوم، خو تر تلو د مخه که غواړئ چې موږ ته لیک راوستوئ او یا هم د خبرونې په باب خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو ستاسو لپاره زموږ پوستي پاتې دي. د نیمې نړۍ اونیزه خپرونه ازادي راډیو د پوست بک شمیرې دي: قندهار 22، خوست 1، جلال آباد 4، په کابل کې 14، او په پېښور کې زموږ پوستي پاته ده: ازادي راډیو پوست بکس 1024، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغې ورځې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.